السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستاننګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص په وړاندې په 15 کې ازادي رادیوي مجله خبره شي خو تر هغه مخکې راپورونه او خبرونه هم خبرول شو مهمه مسله دا ده چې په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلې د خزو لبش پړی او ماستری ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویلې دي د ترکیې د غونډې لپاره طرحې د دوی لخوا ارزول شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی په کابل کې زنو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبش پړی او ماستری ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. په ایران کې په کرونا ویروس د مثبتو د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. پرو خبرونه په کابل کې زینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبش پړی او ماسری ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نشي. د امریکا شارج دافی راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خبره کړې ده. په کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیې له سفیرانو او استازیو جوړه دغه ډله له افغان ښځو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دغه ګروپ په اعلامیه کې راغلي د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي نو ټولو خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې ښځو ته د مستقیم غړیتوب او سلام مشورو زمینه برابره کړي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم له ملګرو ملتو غوښتي وو چې د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماتانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د ښځو لا زیات ګډون غوښتي چې له دې مخکې په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم او د موسکو په غونډو کې ښځو ته په لږه ونډه نیوکې شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلي نصاب د عملی تجربو د اسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي.
ښاغلي غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د اسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم کړي. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبه د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیا لارښوونه د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خبره شوه وایي د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموماً خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعاتوي. د بیان له مخې دبلیو ایچ او همدارس د کرونا ویروس د نوې بڼو له کبله چې موارد په افغانستان کې موندل شوي دي هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرنو له مخې د پرونی ورځې تر پایه په افغانستان کې د نږدې 5000 کسان په کووید 19 سخته شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په ایران کې هم چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوښتی ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجري لمریز کال له پیل وروسته دغه شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجې یعنی 22000 ته رسیدلې. د ایران د روغتیا وزارت ویاندې سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي تلویزیون ته وویل له تېرې ورځې راهیسې 143 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 3800 څلور اتیاو ته رسیدلې ده. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمېرې تر هغو چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. د ایران په مسله کې تنقیدو هغه هم د بارونکو کښتیو په اړه د ایران د مزاحمت خبر. ایران د جنوبی کوریا یو تیلوړونکي کښتۍ چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د میلیاردونو ډالرو لانجې په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله توقف کړې وه آزاده کړې ده. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه خبره کړې ده. تیلوړونکي بیړۍ هانکوک شیمی او د هغې کپټان آزاده شوې دي. د کښتۍ دولس عملی له دې مخکې آزادې شوې وې. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې هانکوک شیمی تیلوړونکي بیړۍ د ایران د بندر عباس له بندره وتلې ده. هانکوک شیمی د جنوري په څلورمه د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا درول شوې وه. ایران له دې مخکې هم د آزاد سمندرونو او همدارنګه د بیړۍ چلونې تجارت ته د لانجو او خندونو پر رامنځته کولو تورن شوی. د امریکا متحده ایالاتونو له دې مخکې د ایران د دغو کارونو په سبب ایران باندې سخت بندیزونه هم لګولی دي. او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل. دغه مناسبت چهار کال د اپریل په اتمه نیټه لمانځل کېږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولنډ کې د نازي جرمني له مرګونې کیمپ آشویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم له غږولو سره په یو وخت موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې ښکته شول او د درناوي لپاره د دوو دقیقو په خاطر چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له شویتس کمپ څخه ژغورل شوي خلک ده او د هغوی کورنۍ غړي په پولنډ کې د دې کمپ مخته راټولېږي او په شویتس کې د 1,000,001 وژل شوي انسانانو یاد ته درناوی کوي. خو دا د دوم پر لپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو دات کام کې ولولي. پروگرام پیلو د سر راپور مو د ملي مصالحې د عالی شورا د وروستیو څرګندونو په ارتباط دی. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو لپاره ځانګړي کمیټې خپل کار پای ته رسولی. په پام کې ده دا مسوده وروستي غور لپاره ډیر ژر د ملي مصالحې عالی شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحې عالی شورا ویلي د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درش طرحې دوی ته رسېدلې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کنفرانس په درشل کې د ملي مصالحې د عالی شورا یو جګپوړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په پنځو غونډو کې د لسګونو طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څیړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلي خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالی شورا په یوه خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقوقو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمه ایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلي سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټولې 26 طرحې رسېدلې وې. ډېری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري: د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربان موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیر اونۍ ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړه شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې ده. ولسمشر جیو بایدن په متحده ایالاتونو کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرح وړاندې کړې ده. په امریکا کې د جنوبی کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او لاغي مخکې، په کلوراډو او جورجیا کې 13 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکېچ بللی دی. په دې اړه احمد تکال یو رپورټ جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله هم خپره شي.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې پخوانی سابقه لري، پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیال کمالا هریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد، بلکې د هغه کړکېچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان، چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او دوه لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلرني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهېږي. تیره میاشت په کلرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یو لنجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې له مخې یې د عدلیې وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نه